افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. نوري اس نوري ام په یوه بلې خبرونه کې موز هر کلای کوم. او چې افغان ولسمشر د ملي شورا د نوې کاري دورې پیل دوه په پرانستون کې وینا کټینګار وکړ چې د ولس جرګې ولایتي شوراګانو او د ولسمشر راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. پر دې موضوع مو د انتخاباتو د چارو د یو کار په نظر اخیستې په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې امریکا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه لګولې. خو مخکې دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي. د ننګرهار ولایت حج او اوقاف رئیس نن په وزن مرګ برید کې ووژل سو او د بشري حقوقو د تار او لاهور میشته او حقوقي ډلوي چې د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم د پاکستاني وګړو بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي. ولسمشر اشرف غنی د ملي شورا د شپږمې تقنینی دورې د اتم کال په پرانستغونډ کې نن وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به پر ټاکلي وخت ترسره شي. شغلی غنی زیاته کړه،
حکومت وحدت ملی خود را مکلف میداند
د وی د ملي وحدت حکومت ځان مکلف کړي چې د انتخاباتو ترسره کولو لپاره اړین منابع برابر کړي، اما امنیت ټینګ کړي او له هر لوري په انتخاباتو کې مداخله په ځنګړي ډول کې هغه د امنیتي ځواکونو ملکی دارو او سیاسي کړیو له لوري مخه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې د سولې خبرو په اړه هم وویل چې حکومت له خپلې لارې څخه چې د دې خبرو لپاره غوره کړې بیرته نه ګرځي. شغل غنی یو اونۍ وړاندې د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې ویلي و چې افغان حکومت له طالبانو سره پرته له کوم شرطه خبرو ته چمتو دی. د په وینا کې طالبان د سولې خبرو ته چمتو سي او د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني، نو دا ډله به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي. د کابل کندهار لوی لار د پرلپسې 15 ورځې لپاره تړلې ده. د غزنی د والیوان عارف نوري نن ازادي رادیو ته ویل چې د قرباغ ولسوالۍ د خلکو اعتراض دوام لري او لارې بنده کړې ده.
په دې مطابق خلک نن د 15 ورځې لپاره هم د کابل کندهار لوی لار د غزنی ولایت فارمونه کې د لارې په کونکو لپاره تړلې ده. د دې لپاره همدا شیبان خبرې کوم چې لارې په کونکو د قرباغ ولسوالۍ منځره قومي مشان د مرکزی حکومت لراغلي پلاوي سره
د اعتراض کوونکي وایي چې د قرباغ ولسوالۍ په شیرآباد کلي کې د وسلوالو کسانو په حمله کې درې تنه وژل سوي، دوه ټپیان دي او دوه نور تښتول سوي دي. دوی وایي تر هغو به خپل اعتراض جاري ساتي چې په خبره یې عدالت نه وي ټینګ سوی. اعتراض کوونکو د غزنی ولایت د مقام مخې ته د تحسن خیمې درولې دي او وایي چې له کابله د ورغلي څېړونکي پلاوي سره هم موافقې ته نه دي رسېدلي. د غزنی والي هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له معترضانو سره کومې موافقې ته نه دي رسېدلي. د ننګرهار ولایت حج او اوقاف رئیس نن په وزن مرګ برید کې ووژل سو. سیمه ایز چارواکي وایي مولوی عبدالظاهر حقانی نن مسپښین په دې پیښه کې د خپل موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل سو. د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوګیرنی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د دې پیښې نه تنه زخمیان هم د جلال آباد حوزوي روغتون ته لیږل شوي دي. حج او اوقاف رئیس صاحب هم شهید شوی دی، د هغه ساتونکي هم شهید شوی دي او نه کسان نور ټپیان دي.
تروسه د دې بریټ مسولیت چا نه دی منلې. زموږ اغلاز د ریډیو اوري د بشري حقوقو د څار او لاهور میشته او حقوقي ډله چې د پاکستان د عدالت پروژه نومیږي وایي د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم د پاکستاني وګړو بشري حقوقو تر پښو لاندې کوي. د غډلو نن یو نه وشت صفحي راپور خپور کړی او ویل دي چې د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم په ځنګړي ډول د پاکستانيانو لپاره لا سخت دی. داسې چې هغوی حقوقي مرستو په ترلاسه کولو، د سعودي په محاکمو کې د دوسیه درځولو او په غیوت کې د پاکستان د سفارت له چارواکو څخه د قونصلي خدماتو په ترلاسه کولو کې لا سخت ستونزو سره مخامختي. سعودي عربستان د شاوخوا 12 میلیونو بهرنیو اتباعو کوربه دی چې د دغه هیواد د نفوس یو په درېمه برخه جوړوي. د بشري حقوقو د څار ډلوي 1,600,000 پاکستانیان په سعودي عربستان کې ژوند کوي چې ډېری یې د کار لپاره ورغلي دي. د دغه ډلې په خبره سعودي عربستان په تیرو څلورو کلونو کې 3 تنه پاکستانیان اعدام کړي چې ډېری د هیروینو په قاچاق تورنول. کرملن تایید کړی چې د روسیې، ایران او ترکیې ولسمشران به د اپریل په میاشت کې له یو بل سره وګوري. د کرملن په ویلامیا کې چې نن چهارشنبه خبره سوه، د ولادیمیر پوتین، حسن روحاني او رجب طیب اردوغان د لیدنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. دغه درې هیوادونه په سوریه کې نږدې همکاري لري او تمه ده چې د سوریې جګړه به د دې خبرو اصلي اجنډا وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ ویلي وو چې دا درې مشران به په اپریل کې سره وویني، خو د دغه وزارت ویاند هم د ځای په اړه څه ونه ویل. دغه راز ټاکل سوی د ترکیه او امریکا متحده ایالاتو مقامات د مارچ پر 8 او 9 نیټه په واشنگټن کې سره وګوري. ترکیه چارواکي وایي دغه یواد به امریکایي چارواکو ته وایي چې انقره له واشنگټن څخه تمه لري څو د هغه وسلو د بیرته اخیستلو په برخه کې جدي اقدام وکړي چې امریکا په سوریه کې کوردي ملیشو وای پی جی ته ورکړي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو به د مارچ پر 12 او 14 نیټه مسکو ته ولاړ سي او بیا د مارچ پر 19 واشنگټن ته سفر کوي. او د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این ویلی و ستر وخت مخه د چیل متحده ایالاتو سره د اټومي وسلې د لمنځوړلو په تړاو بحث لپاره د شمالي کوریا وړاندیز ته خوشبيني وشدل سي. شغلی مون د سیاسي ګوندونو مشرانو ته ورسته لاغه د خبره وکړه چې د جنوبی کوریا پلاوی له پیونګیانګ څخه تاریخي سفر ورسته د غیوا د مشر کیم جونګ اون دا وړاندیز په ډاګه کړ. د خبرونو پای
لفری بازهر نمنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. افغان ولس مشر د ملي شورا د نوي کاري دورې پیلې دوه ته په پرانستونکو وینا کې ټینګار وکړ چې د ولس جرګې، ولایتي شوراګانو او د ولس مشر راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن امر عدمی و اجتناب ناپذیر است.
راتلونکی انتخابات به هغه چې ولسمشر ډاډ ورکوي په خپل وخت ترسره شي.
داسې ښکاري چې انتخابات ځنډول کېږي، حتی دا ویل شوي دي چې د نوملیکنې بهیر به د 7 تر 15 پورې دوام ومومي.
په دې اړه مو د انتخاباتي چارو د یو کار په نظر اخیستی دی. خلک د ملي شورا د غړو له کار راضي دي.
شورا خپل شخصي ګټو ته پاملرنه کوي او خپل غواړي چې خپل جیبونه ډکې.
د غرازه ورچې د هلمند پوهنتون له پرانستلو 10 کال وروسته نن د دې پوهنتون د یو پوهنځي د تدریسي ودانۍ ډبره کې خوده شپ نړیوال مسایلو کې اورې چې امریکا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول. د خبرونې په دوهمې مای کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه د تخبرو د ژوند په شیبو کې دا ځل مو دا موضوع څېړلې چې آیا اوس هم په افغانستان کې دودیز طبابت رواج لري او د څارویو له پوستکو څخه استفاده کیږي.
لکه کمی څه واوند اته به په څوم لاس د څه به خولي کړو ګر وجود مو خلا ووته او د څه یو سلو 5 طبه به مغه به نه خدای پاک پوستکی پر ورکه کړو.
مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار میر محمد صافی په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولس جرګې د ولسوالۍ او د شوراګانو او د جمهوریت ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت سره شي او هغه به په هیڅ وجه نه ځنډول شي. غنی دا څرګندونه نن د ملي شورا د 14 دورې د 8 کال په پرانست غونډه کې وکړه او ژمنه هم وکړه چې د انتخاباتو په کمیسیون کې به د هر ډول بهرنۍ مداخله مخه ونیسي. د ازادي رادیو خبريال وصل وسال نور تفصيل وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خبره حکومت د راتلونکو ټاکنو د بودیجې امنیت ټینګښت ته آماده ده. خغلی غنی د چهارشنبه پورس د ملي شورا د 14 دورې د 8 کال په پرانزغونډه کې ویل چې انتخاباتي کمیسیون نه باید پر تلکومې بهرنۍ مداخلې په بشپړ خپلواکۍ سره خپلې چارې مخته یوسي. د نوموړي په خبره د ولسي جرګې جمهور ریاست انتخاباتو په نیټه کې په هیڅ صورت بدلون نشي راتلی او په خپل ټاکلي وخت سره به ترسره شي.
برگزاري انتخابات پارلماني او انتخابات ریاست جمهوري
دوی په خپل ټاکلي وخت سره د ولسي جرګې او جمهوري ریاست د ټاکنو ترسره کېدل یو حتمی امر دی چې په هیڅ وجه پکې بدلون نشي راتلی. دا د ملي وحدت د حکومت دنده ده چې د انتخاباتو لپاره لازم امکانات برابر، امنیتي ټینګ او پکې د هر ډول ملکی امنیتي او سیاسي مداخلو مخه ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان لمخې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې باید د راتلونکو مریض کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. همدارس د اساسي قانون په بنسټ ولسمشر ټاکنې د 1499 مریض کال د تر پسرلی یعنی لا دیر لسو میاشتو څخه په کم موده کې باید وشي. خو یو شمېر مدني بنسټونه چې د ټاکنو په برخه کې کار کوي د انتخاباتي کمیسیونونو چارو ته په کتو په خپل ټاکلي وخت د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کېدل ناشونی بولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم څو ورځې وړاندې ویل چې د وخت د ضایع کېدو او په کمیسیون کې د یو شمېر ستونزو له کبله شاید د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات په ځنډ سره ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته ویلي که دغه انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره نه شي نو ممکن د جمهوري اثر د انتخاباتو په تاریخ هم منفي اغیز وکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتي چارو کارپو جانداد سپینغر وایي دا چې تر دې مهاله د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر نه دی پیل شوی او نه هم د درغلیو د مخنیوي لپاره کومه ځانګړې تګلاره جوړه شوې، نو په دې اساس د سرطان په شپاړسمه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه ښکاري. خو نوموړی د راتلونکي کال په یوه بله میاشت کې د ټاکنو ترسره کېدو ته هیله مند دی.
اول خو هغه تاریخ چې ولسمشر وایي که هدف یې شپاړسم د سرطان دی، کوم تاریخ چې کمیسیون د مخې نه اعلان کړی و، ناممکنه ښکاري چې موږ شپاړسم د انتخابات د سرطان انتخابات ولرو. او که هدف یې دا وي چې په 1999 کال کې به موږ انتخابات کوو، بیا یو فرصت شته دی، یعنی موږ تر میزانه پورې یو فرصت لرو.
د ښاغلي سپینغر په باور نامنی او د یو سیاسي اجماع نه موجودیت هغه نورې ستونزې دي چې د انتخاباتو ترسره کولو په وړاندې خنډونه جوړولی شي. که څه هم ولسمشر په ټاکنیزو چارو کې د هر ډول مداخلو د مخنیوي خبره وکړه، خو ښاغلي سپینغر وایي د انتخاباتو نه د سر بنسټونه د ټاکنیزو کمیسیونونو په چارو کې د بهرنیو مداخلو په تړاو اندېښمن دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو لپاره پڅو او ځنډنیو تیاریو ته په پام سره نه بریښي چې راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره شي. له ښاغلي رشید سره مې مخکې مرکه وکړه او لومړی مې د ولسمشر غني د نننیو څرګندونو په اړه چې ویلي د راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او نیټه یې په هیڅ وجه نه شي بدلېدی، د هغه نظر وغوښت.
باید ووایو چې تر اوسه پورې د ټاکنو نیټه په خیالي بڼه باندې ښکاره کېږي. ملت ته شپاړسم د سرطان د کمیسیون لخوا نه اعلان شوې ده چې ټاکنې به ترسره کېږي. وردلی په د وروستیو سګنونو کې داسې ښکارېږي چې انتخابات ځنډول کېږي. حتی دا ویل شوي دي چې د نوم لیکنې بهیر به د 7 تر 15 پورې دوام ومومي. دا خپله دغه کوم نیټه چې پخوا اعلان شوې ده د هغه سره ټکر کېده. ولسمشر دموږ همیشه د پارلمان په پرانیستغونډه کې خپل ویناوې کې ویلي دي چې ټاکنې به په خپل وخت ترسره کېږي. حتی په تېرو کلو کې واضح ویلي چې ټاکنې به 7 کال ترسره کېږي، ولې نن د هغوی په خبره کې داسې وښودل سره چې ټاکنې په خپل وخت ترسره کېږي، اما کال او نیټه یې ډېر روښانه نه کړله. که ټاکنې په میزان کې ترسره شي، بیا هم محتمله ده چې هغه ترتیبات په سمه توګه ترسره شي، ځکه نوملیکنه بهیر به یو ګروپ بهیر وي. ولیکن د میزان راوخته د ځنډولو پرېکړې اوسي طبیعتا ستا د ولسمشري د ټاکنو سره به یا یوځای کېږي. په هر حالت کې که میزان کې ټاکنې ترسره هم شي، د ولسمشري ټاکنې نه شي کېدلی چې 1999 کال پسرلي کې د اساسي قانون سره سم ترسره شي.
که له سیاسي اړخه د افغانستان د حکومت مشران په دې تاکید کوي چې ټاکنې باید په خپل وخت ترسره شي، اما دا ټاکنې خو باید شفافې وي، تاسو چې اوس وایئ چې نیمګړتیاوې دي، آیا دا به شفافې وي؟ او که سر په نوم به بیا انتخابات ترسره کېږي او موږ به بیا د یو بلې دورې لپاره له یو لانجمن حالت سره مخامخ یو چې روسه پوری دغه لانجې روانې دي؟
په تخنیکی اړخ باندې دا اعتبار مومي د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارونه ته چې سره کم د نیولکنې بهیر دوی ته سره کی او سره کم نوملړ دوی جوړوي.
رشید صاحب، بخنه غواړم د دواړو مشرانو په دې تاکید کوو چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي، او په یو موضوع باندې ډېر تاکید کوو چې هغه الکترونیکی تذکرو ویش دی. د الکترونیکی تذکرو ویش تر اوسه ځنډیدلی. ولسمشر بایومیټریک کړي، میرمنې کړي، دغه راز یو شمېر وزیرانو، ملي شورا غړو تقریبا 2 اونۍ مخکې نشي ورتللی چې هغه تذکرې واخلي. ستونزې راپورته شوې دي. بیا هم دغه موضوع چې عبدالله ډېر پرې تاکید کوو چې الکترونیکي تذکرې ډېر مهمه ده چې باید واخیستل شي، اما بیا هم هغه ده چې یو مهم جز د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره دي تر اوسه پورې نه دي ویشل شوي.
بلکل، زه تاسو سره موافق یم چې د دې کلونو کې موږ ډېر فرصتونه له همدغه ستونزو او جنجالونو د موافقاتو او د مخالفتونو په اساس باندې له لاسه ورکړي دي. متاسفانه د برقي تذکرو ویش هغه بیا هم ناڅرګنده ده چې پایل به شي او نو ارګ نه بده باندې روزي کو نو روزي خو په یو موضوع کې تاسو باید وضاحت وایم چې برکې تذکره کې وشل چې پروتوک ټاکنه باندې هغه نشي کولای چې بحث وسره وکړي په کار ده چې کمیسیون باید د راکونکو نوملار جوړ کړي او لاړ شي سیمو ته خلکو ته هغوی وهڅوي تر څو په د پروسې کې برخه واخلي او نوملار ترتیب شي او څه چې مهمه ده د ټاکنو کمیسیون باید په دغه مورد کې پوره پاملرنه وکړي چې خدای خواسته جعلي تذکرې په د پروسې کې ونه کارول شي او په دې احتیاط سره خلکو سره چې ښځې یا هغه سیمې چې په نامه کې دي هغوی ته فرصتونه مساعد شي لهغره اخوا سیاسي اړخونه دي امنیتي اړخونه دي تاسې یاد لرئ چې د مرکزونو ارزول پروسه کې تقریبا 10% هغه د 2014 کال مرکزونه ارزول شوي نه دي هغه په هلمند کې په اروزګان کې یو لوی رقم ده او یو فیصد نه زیات مراکز ارزول شوي نه دي او دا خپله ښیي چې نامنی بلته یو لوی ستونزه وي کندز او بغلان او بدخشان په یو کې همدغه رقم ډېر جدي ده خصوصا په ننګرهار کې
تاسو چې د انتخاباتو د څارنې اوږده تجربه لرئ آیا انتخابات مهم دي چې باید ترسره شي که ولا وغه نیمګړي هم وي
د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې او اوږده وضعیت کې یعنی موږ د دې دا تمه نه شو چې ټول د بوټا کړنې له هر اړخه مکمل وي او ستونزې ونه لري شاید دوه درې نور پړاوونه کې هم دغه ستونزې ولرو ولې مهمه دا ده چې د دې لپاره پوره اقدامات ترسره شي او کوشش او احتیاط باید وشي زموږ مسؤلین له بعده مغه چې د احتیاط لپاره ډیری دوی اخونه نه سنجولی او کار نه کوي ولسره موږ ټاکنو تر افغاني په تاسو نه ترسره شي ولې دلته باید ورسي تړون رامنځته شي تر څو د ټاکنو د درغلۍ مخنیوي لپاره د کمیسیون سره د حکومت سره مرسته وکړي په عین حال کې سیاسي فشارونو ته باید تسلیم نه شي او دا چې موږ بنسټ چې هغه د خبرو خپلواکي په ټوله معنا باندې خپلواک پاتې
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په روانو هڅو او د غرض د ولسمشر د نننیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي نظر څرګندو
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی
مخه مواور چې افغان ولسمشر نن د ملي شورا نوې کاری دوره امپایل کړه او د ملي شورا نننې غونډې ته هم په وینا کې په یو لړ مسایلو ټینګار وکړ من جمله د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط دغه راز افغان ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره د ملي شورا همکاري هم وستایل او ویل چې د دغه همکاري په نتیجه کې په وروستیو کې ډیر پرمختګونه شوي خو آیا خلک او د چارو کارپوهان د ملي شورا د غړو له فعالیت راضي دي د ازادي راډیو خبريال محمد حدیث پردیس پر دې موضوع له یو شمېر د کابل ښاریانو او له کارپوهانو سره غږېدلی دی
په داسې حال کې چې د چهارشنبې په ورځ د ملي شورا د 16مې تقنینی دورې د اتم کال پرانیسته وشوه یو شمېر کارپوهان او عام خلک بیا د ملي شورا د کار دوام ته خوشبینه نه دي د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا ډیرو غړو د ملي ګټو پر ځای تر ډیره شخصي ګټې پاللې دي
عطا رحمان هم د کابل اوسیدونکی څه رقم چې خبرې منن شورا پرانستل شوه او تر کومه حده چې معلومات لرم شورا خپل شخصي ګټو ته پاملرنه کوي او خپل غواړي چې خپل جیبونه ډکې
استاذ وټاکو چې هغه حقیقتا په دې ملک په درد بخور په دې وطن په دې زورولو خلکو باندې دا نمائندگی وکي
تر دې وړاندې ولسمشر غنی هم په کابل کې د ځوانو پولیسو افسرانو یوې غونډې ته په خبرو کې د ملي شورا لغړو غوښتل چې د شخصي کارونو لپاره د وزارتونو حکومتي ادارو ته نه ورزي خغلی غنی په یادناسته کې همدار ټولو حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې و چې کوکیلانې شوبو ته ورغلل جریان د ثبت او پرسنیو کې د خپور کړي په ورته وخت کې د حقوقي چارو افغان کارپو سید خالد سادات وایي د ملي شورا تر ټولو مهمه دنده د حکومت پر کړنو څارنه ده خو د بیلابیلو دلایلو له کبله دغه شورا په دې مسلې کې پاتې راغلي
هغه عمر چې قانوني صلاحیتونه او اجرایي صلاحیتونه ولسی درګه ملي شورا په واک کې لري د افغانستان د اساسي قانون پر وړاندې نو بنا پر دې باندې ډېری مسایل دوی نه نیمګړي پاتې شوي دي د حکومت نه په نظارت کې پاتې راغلي دي یا همدارنګ د یو مسلکي متخصص کابینې په شتون کې چې دوی باید رایه ورته ورکړي پاتې راغلي دي
خو د چهارشنبه په ورځ افغان ولسمشر د ملي شورا د 16مې تقنینی دورې د اتم کال په پرانیستغونډه کې ویل چې د ملي شورا له همکارۍ پرته د اکثر موجوده پرمختګونو امکان نه وو. د خاغلی غنی په خبره ملي شورا په تیرو دریو کلونو کې څه باندې 300 قوانین او تخنینی سندونه تصویب کړي دي چې په وینا یې دا یو لوی کار دی. ملي شورا ته د متوجه انتقادونو په اړه د ولسی جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست له سویلو ډډه وکړه، خو تر دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
و مورد چې د ملي شورا د اتم کال شپاړسم دوره نن ولسمشر اشرف غنی د اشرف غنی په وینا سره پرانستل شو. د ولسی جرګې غړي چې د خلکو لخوا مستقیما د جرګې ته انتخاب شوي دي، د یوې نیمې میاشتې لپاره په رخصتۍ تللي وو. د ولسی جرګې د غړو د رخصتۍ یو اصلي هدف هم دا دی چې وکیلان له خپلو خلکو سره له نږدې وویني او د هغوی ستونزې واوري. دا هغه موضوع وه چې مخکې د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو له تاسو سره چیرله، او له تاسو مو غوښتل چې کوم استازی مو لیدلی وي چې ولایت درغلی وي او له خلکو سره خبرې کړې وي. خو ډیرو د ازادي راډیو اوریدونکو د پروګرام ته ټلیفونونه وکړل چې یو وکیل هم په سترګو نه دی لیدلی. د څو تنو نظرونه به واورو.
سلام علیکم ورا عابد کوم صفال خبر کوم لغزنی ورای موږ به کلام د نه تیر وکیلانو ته نه دوه وکیلانو ته او مبارای ورکړه او نه به نه ته خوښ یو په مشکلات د ستدګی نه دکړي
خو د کوټه په پرفر دی واکان خو ته خدمت کوي دا خو کنه خوشاله دي نور اکثرا تقریبا په څلو کې نه نوې پیسې دګی دي خلک راضي نه دي.
ہلو السلام علیکم زرا کندار سید اللہ خبر کو وکیلان مبارک وکیلان ابھی سوف نہیں راضی بھی خپل جمعیت خدمت کر کے خپل خپل کی خدمت کری وام خپل کی خدمت کری کرے خدمت کرے سید علی خیر خالہ دی یا چکداران دی یا دبی تو شی استفادہ کیے
اسلام اسلام کندار دا کم وکیل صاحبان چ دی یا سناتور صاحبان چ دی دا دغه خلکو پر رائے باندې تللی دی چې تاسو واردل درسنی د لاري استاد رادیو لاج د خلکو ګوت کې پریسول په دغه ورځ کې دوی ته انتخابات وسول او دوی ته خلکو رائے ورکړې د رائے مرکزونو پر نور شې ولاړ د خلکو اوس نه پوهیږي د وکیل صاحب وظیفه چی ده. د وکیل صاحب دنده چی ده؟ که وکیل د دولت او د ولس مابین یو پولی خدا نه دی، دا پول نه دی. نو دی کزه د توانش په دغه کال په کندهار کې ما د کوم وکیل صاحب غونډه نه دا اوریدلې نه خبر سوي چې کوم سناتور صاحب راغلي د خلکو سره کتلې یا کوم وکیل په پارلمان راغلي د خلکو سره کتلې دي.
ته لا خبرې کوم د پروان ولایت کو زبی ولسوالۍ چې وکیلان تاسو ګوري غریب وکیل د سره ستاده نه وکیلان خپل چې کوم یو دي دغه پیسې د کوم کړې د خارته حساب کتاب د کوم کړې چې کارونه دی وي تجارتي سیستم برابر کړی دی دې وطن کې چې کوم ده دې په چوکۍ باندې ولانجا یې غېګې دی ونی وړي په پارلمان کې
دا و دې ازادي رادیو څو تنو اوریدونکو نظرونه چې په مخ کې دې مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو په اډر وکیلانو په اړه دې وکیلانو چې آیا څومره دوی په دغه د جمی رخصتي کې خپل سیمه د تللی او خلکو سره کتلی په دې اړه مو ستاسو نظرونه اوریدل. البته لدی اړه چې د خپل وکیلانو لپاره څومره راضی یاست، آیا د روان مریض کال په سرطان کې کې چیرې بیا دې ولسی جرګې انتخابات وشي بیا به هم دغه وکیلانو ته رای ورکړي. خو و موریدل چې اکثره د ازادي رادیو اوریدونکو ناراض او چې وکیلان نسیم ته ورغلي او نه هم اوریدل چې دوی د کومې غونډې په ولایتونو کې جوړې کړې وي.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په سلاش رپنده څپه اورېدلی شئ. له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ. د بلخ د ولایتي شورا رئیس وایي چې عطا محمد نور له څلورو ورځو راهیسې خپل دفتر ته نه دی تللی او له خلکو سره خپلې غونډې هم محدودې کړې دي. افضل حدید همداراز نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي نور د جمهوري ریاست له پلاوي سره په وروستۍ کتنه کې خپل وړاندیزونه مطرح کړي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې په دې برخه کې کومه موافقه شوې که نه. نور هلې د محمد حدیث پردیس پر راپورټ کې.
عطا محمد نور چې تر یوې ونې وړاندې له خلکو سره هره ورځ ناستې لرلې او د جمهوري ریاست په ادرس توند انتقادونه کول، له څلورو ورځو راهیسې له خلکو سره کتنې محدودې کړې دي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه معلومه نه ده چې عطا محمد نور له حکومت سره هوکړې ته رسېدلی که نه، خو وایي په وروستیو څو ورځو کې د خپل کار دفتر ته نه دی تللی. دای وی پتیر کې لډیرو خلکو سره لیدنه کولې، خو په روسي ورځو کې پیغام ورکړی چې خلکو ته د سونزو د جوړولو د مخنیوي لپاره دوه درې ورځې کېږي چې دفتر ته نه دی راغلی. خلکو سره کتنې لري خو وسې محدودی کړي دي. دا ته محمد نور وین منیر فرهاد په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د جمهوریت ریاست مرستیال وین دوا خان مینپال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دغې مسلې د سوله ییز حل غوښتونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د ولسمشر د دفتر رئیس سلام رحیمی بلخ تتللی وو او لاته محمد نور سره د بندو دروازو تر شا خبرې ترې وکړي. د ولسمشر مرسیال وین د واخان مینپال په همغه ورځ د دیلیدنې د پایلو پاړه هیلمندي وخو ده او وی ویل هیله شته چې روسي خبرې ترې به مثبت نتیجه ورکړي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوریت ریاست داته محمد نور استعفا ومنله او انجینر محمد داوود د بلخ نوی والی اعلان کړ، خو د ارګ دا پریکړه تر اوسه داته محمد نور او جمعیت اسلامي ګوند لخوا نه ده منل شوې او داته محمد نور لا هم خپل کار ته دوام ورکوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون په شمالي کوریا یو لړ نوي بندیزونه ولګول. واشنگتن تر دې مخکې رسمن اعلان وکړ چې پیونګ یانګ تیر کال د شمالي کوریا د مشر د ناسکه ورور د وژنې لپاره د هغه پر مخکې میو مواد پاشلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر سر د دریدلي حالت د ماتولو لپاره خوشبیني په دې وروستیو کې زیاته شوې ده. نور حال د ازادي راډیو زما د همکار البته صالح محمد صالح پر رپورټ کې اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د سې شمې په ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې شمالي کوریا د دغه هیواد رهبر ناسکه ورور په مناسویو کیمیاوي موادو وژلی او پر پینګ یانګ انتقاد وکړ چې په یوه نړیوال هوایي ډګر کې کیمیاوي وسیله کارولې ده. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ناسکه ورور کیم جونګ نام تیر کال د ماليزیا په کوالالمپور هوایي ډګر کې وژل سو. دا راپور ورکول سوی و چې دوه شزو د ګڼو کسانو په حضور کې د هغه پر مخ کیمیاوي مواد وپاشل. دا پیښه په ډیپلوماتیک ډګر کې یو ټکان و چې په شمالي کوریا کې د غندنو سبب سو. ویل سیوی یو شزه د انډونیزیا او بل د ویتنام ده چې اوس دواړه په ماليزیا کې محاکمه کیږي. پر دوی تور پورې ده چې پر کیم جونګ نام یې چې په چین کې په جلا وطنۍ کې ژوند کاوه د وی ایکس په نوم دغه زهرجن کیمیاوي مواد پاشلی دي. دغه ښځو ویلي دوی ظاهرا د ټلویزیون د یوه تنزیه پټې کمرې ته ورته د یوه پروګرام لپاره ګمرل سوي وي او خطا وتلی دي. د راپورونو په حواله دغه دسیسه د شمالي کوریا د یوه ډله جاسوسانو لخوا طرحه سوې چې وروسته له دغه هیواد څخه تښتېدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناوریت ویلي د امریکا حکومت د شمالي کوریا د رهبر د ناسکه ورور کیم جونګ نام د مرګ د علت د څېړنې لپاره د فبروري پر 22مه خپل اراده څرګنده کړه. هغې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي وروسته له هغې چې د دې وژنې په اړه معلومات رسمن خپاره سول پر شمالي کوریا د دوشنبه په ورځ تازه بندیزونه ولګول سول. هیدر ناورت ویلي د ټولو نړیوالو معیارونو خلاف لکیمیوي وسلو کار اخیستل یو ځل بیا د شمالي کوریا د مسؤلیت نه اخیستنې ماهیت ښکاره کړ او دا یې جوته کړه چې موږ داس یوه شمالي کوریا نوسو زغملی چې ویجاړوونکي وسلې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا وضاحت نه دی ورکول سوی او نه هم مدارک وړاندې سوي چې امریکا څنګه دغې نتیجې ته رسیدلې ده. که څه هم د دې پیښې له کبله امریکا پر شمالي کوریا یو لړ اقتصادي بندیزونه ولګول، خو تر دې مخکې سیال هیواد جنوبي کوریا ویلي وه چې پینګ یانګ د اټومي موضوع له کبله د دریدلي حالت د ختمولو لپاره خبرو ته چمتووالی ښوولی دی. د امریکا د قانون له مخې کله چې کوم هیواد د کیمیاوي یا هم بیولوژیکي وسلو له بندیز څخه سرغړونه کوي د دغه هیواد پر تولیداتو یا هم وارداتو بندیز لګول کیږي. پر شمالي کوریا له مخې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا شدید بندیزونه لګول سوي او ګمان کیږي چې دغه تازه بندیزونه به پر دغه هیواد ډیر لږ اغیز وکړي.
په افغانستان کې پسرلی روان دی. په ځینو ولایتونو کې له مخکې د نیالګیو د کینولو بهیر پیل شوی دی. مخکې مو د نورستان د والي څرګندونې واورېدې چې په نورستان کې هم سږکال شاوخوا 300 جریبه ځمکه باغونه کرل کیږي د نیالګیو تر څنګ. اوس بل اسمت سروانه واورې چې په نړۍ کې د انجینیرینګ د بیو کاربن یوې انجینري کمپنۍ داسې امکانات برابر کړي چې په نړۍ کې د میلیارډونو ونو یو ښودو ته زمینه برابروي.
د بایو کاربن انجینیرینګ په نوم د یوې کمپنۍ په ابتکار به په نړۍ کې د میلیاردونو ونو د ایښودلو امکان برابر شي. دا کمپنۍ وای بې پیلوټه الوتکې یا درون په یوه ورځ 15,000 او په کال کې 1,000,000,000 ونې ایښودلی شي. هر کال 15,000,000,000 ونې وهل کیږي. بایو کاربن انجینیرینګ کمپنۍ د بې پیلوټه الوتکو په وسیله د مځکې په هغو برخو کې چې ځنګلونو ته اړتیا لري 3D سروې وکړه. دا الوتکې په قوت د ونو تخم شیندي چې په خاوره کې ننوځي. د بایو کاربن انجینیرینګ کمپنۍ څېړنو وښودله چې له درون څخه لاندې شیندل شوی تخم هماغسې نتیجه ورکوي چې انسان یې په لاس ږدي، په دې توپیر چې بې پیلوټې الوتکې دا کار دومره چټکی او په پراخه پیمانه کوي چې انسانان یې نشي کولی. دغو الوتکو په یوه ورځ د 15,000 ونو تخمونه کیښودل. د نړۍ اکثره ځنګلونه د دې لپاره وهل کیږي چې پر ځای په مځکه کې کښت وشي، یا یې له لرګیو څخه چارتراش جوړ شي او یا هم کورونه پکې جوړ شي. د ونو یا ځنګلونو د وهلو له کبله اقلیمي تغییر چټک کیږي، د میلیونونو ژوو د استوګنې ځایونه له منځه ځي او نسلې د تل لپاره محوه کیږي.
په دې هیله چې افغانستان هم له دغې نوې ټکنالوژۍ بهرمند شي او په افغانستان کې هم په میلیونونو نوي نیالګي کینول شي، او اوس به بیا هم فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا د 14مې تقنینی دورې د اتم کال په پرانست غونډه کې ویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به پر ټاکلي وخت ترسره شي. شغلی غنی دغه راست په دې غونډه کې د سولې خبرو په اړه ویل چې حکومت له خپلې لارې څخه چې د دې خبرو لپاره یې غوره کړې بیرته نه ګرځي. د کابل کندهار لوی لار د پرله پسې 15 ورځې لپاره تړلې ده. د غزنی د والی ویان عارف نوري نن ازادي رادیو ته ویل چې د قرباغ ولسوالۍ د خلکو اعتراض دوام لري او لارې بند کړې ده. اعتراض کوونکي وایي چې د قرباغ ولسوالۍ په شیر آباد کلی کې د وسلوالو کسانو په حمله کې 3 تنه وژل شوي، 2 ټپیان دي او 2 تنه تښتول شوي دي. د ننګرهار ولایت د حج او اوقافو رئیس نن په ځانوار کې برید کې وژل شو. سیمه ایز چارواکي وایي مولوي عبدالظاهر حقانی نن ماپښین په دې پیښه کې د خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وژل شو. د بشری حقوقو د څار او لاهور میشته یو حقوقي ډله چې د پاکستان د عدالت پروژه نمیږي وایي د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم د پاکستاني وګړو بشری حقوقونه تر پښو لاندې کوي. د غډلو نن یو نه ویش صفای راپور خبر کړی یا ویل دي چې د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم په ځنګړي ډول د پاکستانيانو لپاره لا سختې دا چې هغوی حقوقي مرستو په ترلاسه کولو د سعودي په محاکمو کې د دوسیو د ارزولو او په هغه وخت کې د سفارت له چارواکو څخه د قونسلي خدماتو په ترلاسه کولو کې لستونز سره مخامخ. کرملن تایید کړ چې د روسیې، ایران او ترکیې ولسمشران به د اپریل په میاشت کې له یو بل سره وګوري. د کرملن په ویلا مې کې چې نن خبره سو د ولادیمیر پوتین، حسن روحاني او رجب طيب اردوغان د لیدنې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. دغه درې هیوادونه په سوریه کې نږدې همکاري لري او تمه ده چې د سوریه جګړه به د دې خبرو اصلي اجنډا وي. او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این ویلی تر وخت د مخه د چې له متحده ایالاتو سره د اټومي وسلې له منځه وړلو په تړاو د بحث لپاره د شمالي کوریا وړاندیز ته خوشبيني وښودل سي.
وصل وصل هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورزنه هنداره
او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام پرې پړاو سیالیو په لړ کې سبا پنځشنبه د هانګ کانګ وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. افغان لوبډلې له دې وړاندې خپل لومړی لوبه سکاټلند او دوهم لوبه تیر ورځ زیمبابوې ته وبایلله. له دغه دوه ماتو وروسته د دغو سیالیو سوپر سکس پړاو ته د افغان لوبډلې وتل یو سستون من شوي خو ناممکن نه دي. د نړیوال جام پرې پړاو په ګروپي سیالیو کې افغانستان خپل وروستۍ لوبه له نیپال سره کوي. د 2019 کال نړیوال جام پرې پړاو سیالۍ د لسو لوبډلو ترمنځ په زیمبابوې کې روانې دي چې له ډلې به دوه لوبډلې نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د افغانستان د هاکی لوبډله د آسیا جام په قرعه پړاو سیالیو کې د ګډون لپاره عمان ته لاړه. د افغانستان د هاکی فدراسیون د خبرونو مسول کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې اته لوبډلې ګډون لري چې 15 به د آسیا جام سیالیو ته لار پیدا کوي. د خغلی خوشبین په خبره افغانستان په خپل ګروپ کې د هانګ کانګ، بنگلاديش او تایلند سره سیالي لري چې لومړی لوبه د مارچ په تمه له هانګ کانګ سره ده. او د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي تر یوې بلې اونۍ پورې به د ټولو ورزشي فدراسیونونو انتخابات پای ته ورسیږي. د دغه کمیټې د خبرونو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې تر دې مهاله د شلو ورزشي فدراسیونونو انتخابات په بریالیتوب سره ترسره شوي. ښاغلی شهزاد وایي د فدراسیونونو د انتخاباتو پای ته رسېدو سره سم به د مارچ میاشتې په وروستیو کې د اولمپیک ملي کمیټې انتخابات هم ترسره شي. د ورزشي خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري. آیا په افغانستان کې په دودیز طبابت کې اوس هم ناروغ ته د څارویو پوستکی ورغوستل کیږي؟ که په دې اړه غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام ته غوږ شئ چې د اساسي بشري حقونو د پروګرام تر څنګ درته خبرو. خو له دې مخکې د هلمند د پوهنتون په اړه، د هلمند پوهنتون د انجینرۍ د پوهنځي د لومړۍ تدریسي ودانۍ د بنسټ ډبره نن کېښودل شوه. دغه پوهنتون چې څه کم لس کاله مخکې تاسیس شوی و، تر اوسه یې ودانۍ نه درلوده او محصلینو ته یې د عالي دارالمعلمین په ودانیو کې تدریس کېده. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي پرې رپورټ لري.
د هلمند پوهنتون تر تاسیس لس کاله وروسته د یو پوهنځي یعنی لومړی تدریسي ودانۍ د بنیاد ډبره کېښودل شوه. د انجینرۍ د پوهنځي دغه درې پوړیزه ودانۍ چې په 903 متر مکعب ځمکه کې جوړیږي، ټول لګښت د کور او ښار جوړونې د وزارت لخوا ورکول کیږي. په هلمند کې د کور او ښار جوړونې رئیس عصمت الله سمدی وویل یاد ودانۍ به د یو نیم کال په موده کې بشپړ شي.
د دې پروژې ټول کارونه به د ټیسټونو لابراتواري ټیسټونو څخه وروسته تطبیقیږي. هر یو هغه بخش چې د دې پروژې موږ تطبیقوو، هغه به د یو لابراتوار د ټیسټ څخه تیریږي، د هغه تاییدي به موږ ته راځي، د تایید وروسته هغه موږ په ساحه کې عملي کوو.
د هلمند پوهنتون د ودانۍ لپاره که څه هم کلونه وړاندې د نارسراج ولسوالۍ اړوند د شینډک منډه سره په سلګونو جربم ځکه بېله سوې وه، او ان د احاطې د دیوال چارې تر نیمایي ډېرې بشپړې شوې، خو د پوهنتون د مسؤلینو په خبره له ښاره لرې سیمه ده او په دې وروستیو کې په شدت ناامنه وه چې ورتلل ورته اسانه نه وه. د هلمند پوهنتون رئیس انجینر سورګل عبدالرحمن وویل راتلونکي 1400 مریز کال کې به د یاد پوهنتون د دوو نورو لویو ودانیو د بنیاد ډبره هم کېښودل شي.
په دغه نږدې 1400 په دې خوا د هلمند پوهنتون په انګړ کې موږ د درو پروژو د افتتاح کولو شاهدان وو، چې مسجد شریف دی، لیلیا او توم خوري چې په خط کې دوه ساختمانه دي، خو په مجموع کې یوه پروژه ده، او دا هم د هلمند پوهنتون یو بل تدریسي ودانۍ چې نن یې د افتتاح چارې پیل کیږي. او ان شاء الله پوره امیدوار یو چې د دغه روان مالي کال په جریان کې به موږ اقلن د دوو او تر درو پروژو پرې د نورو پروژو د افتتاح کولو شاهدان ووسیږو.
د اوسنیم ځکه پر سر چې د لشکرګاه شهر په ځړکې د پخوانیو کامازانو اړوند دولتي ځای وو، کلونه د شاروالۍ د کور او شار جوړونې ریاست او پونتون ترمنځ هلمند پونتون ته د دغه ځکه د انتقال پر سر نن ترې روانه بیا. د هلمند والی حیات الله حیات د دغه پوهنتون د انجینرۍ د ودانۍ د بنیاد د ډبرې د مراسمو پر مهال وویل دوی د هلمند د انکشاف لپاره نږدې 1 میلیون امریکایي ډالر لري چې اکثره به یې د هلمند پوهنتون اړوند ودانیو او په ولسوالیو کې ښوونځیو ته ځانګړي کړي.
هغه پروژې چې د هلمند لپاره په پام کې نیول کیږي، که څه دولتي وي، که څه د ډونرانو د خوانه وي او یا د نورو خلکو له خوانه وي، د منګ د ټولو په سر کې لومړیتوب د پانتون هغه ته ورکړی ودانوي ته تقریبا د 1 میلیون ډالر په ارزښت یو بودیجه منګ ته ځانګړې منظور شوې وه. په هغې کې که تاسو ووینئ ډېره برخه یې موږ پانتون او مکتب ته ځانګړې کړې ده، زیاتره برخه تقریبا 80% موږ دې ته ځانګړې کړې ده. نو زه دا ژمنه کوم در سره چې موږ ته د هلمند پوهنتون د هر څه نه لومړیتوب لري.
تر دې وړاندې د دغه پوهنتون د جماعت او تعامخوري او لیلیې د ودانیو د بنیاد ډبرې ایښودل سوي وې چې 4.8% بشپړې سوي دي. د هلمند پوهنتون د انجینرۍ پر ودانۍ 24 میلیون امریکایي ډالره لګښت راځي. هلمند پوهنتون 2500 محصلین، 15 استادان، 4 پوهنځي او 10 ډیپارټمنټ لري چې د 1400 کال راهیسې په فعالیت پیل کړی دی. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست قدرمنو اوریدونکو له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق د مفهوم واړه بحث کوو د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څنګه غړي شاهده برمل ده برمل صاحب اشاره غلست
مننه زه هم په خپل نوبات سره ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هلي وړاندې کوم خوشاله يم چې تاسو سره یم
ډیر مننه برمل صاحب ک اوریدونکو ته د ازادي د حق د مفهوم او د شخصي امنیت په اړه معلومات ورکړي
طبي خبره ده چې ازادي یو طبیعی حق د هر انسان دی او دا حق هغه وخت محدود کیږي چې یا محدودیده شي چې د دغه ازادۍ نه د قانون د مصلحتونه چې د عوام خلکو په ګټي هغه تر ګواخ لاندې راشي یا نور خلکو ازادي سلب شي یا د نور خلکو ازادۍ ته ضرر ورسي مونږ به هغه وخت کې وو چې دا حق به محدودیده شي یعنی د قانون پرانا خو ازادي هر وګړي الله تعالی آزاد پیدا کړی دا د هر شخص خپل شخصي حق دی چې دینه مثبته ګټه واغستل او بل دغه د مفهوم د ازادۍ داش دی چې سړی باید په دې وتوانیږي چې یو کار یو مثبت کار چې هم خلکو ته ګټه ورسیږي او هم د قانون پر رڼا کې پلی شي یو یعنی هغه امتیازونه چې ټولنیز امتیازونه دي سیاسي امتیازونه دي اقتصادي دي لدینه برخمن شي او استبداد تر کنټرول لاندې راشي یعنی یو مفهوم دا ده چې یعنی دغلته ازادي باید تر ګواخ لاندې تر هغه وخت را نشي چې نور ته ضرر ورسیږي نور ته نه متضرر نشي یو مفهوم دغه یو شی او بل مفهوم ته به راشو چې هغه هم په فرهنګ کې معمولا امنیت او ازادي منو او امنیت طبعا د یو آرامش معنی لري د سکون معنی لري د اطمینان معنی ورکي چې انسان په یو ټولنه کې مثلا د کور نه شروع کوو د کور نه واخله ته ټولنه پوري دوی په یو آرامش روحي آرامي ولري چې زما امنیت تامین دي مثلا ترور نشته وژنه نشته غلا نشته شپې په کور باندې چاپی اچول نشته مثلا تهدید نشته دا ټول هغه خبرې دي چې په ټولنه کې موجود دي په فیلی ټولنه کې زمونږ خو بيخيش تشته نو د دې لپاره باید څه وکړو دا د دولت مکلفیتونه دي چې مثلا دغه ازادیګانې چې مونږ یې لرو او هغه امنیت چې د دولت مکلفیت ته چې باید د وګړو د خپل هر هیواد دولت مکلفیت لري چې د وګړو دغه امنیت تامین کړي او د دې لپاره کار وشي مثلا ټول هغه قوانین چې وزکیږي باید د ازادي او ورسره امنیت داسې وي چې یعنی تر ګواخ لاندې نه تر هغه چې نور متضرر کیږي او امنیت خو ډیر ضروری دی چې دا د دولت مکلفیت دی چې باید استبداد کنټرول کړي ولري مثلا ونشي کولای مثلا هغه ارګانونه چې د قانون نه حراست کوي د خلکو ازادي هیڅ کله باید متضرر نشي په دې معنی باندې تر هغه باید متضرر نه شي چې نور ته ضرر نه رسیږي او د قانون نه حراست کوونکي باید دغه ازادي تر ګواخ لاندې ونه نیسي
ډیره مننه کور دی ودان که په دې اړه ورېدونکو ته معلومات ورکړي چې د ازادي حق او شخصي امنیت په خپل ځان کې کوم نور موارد رانغاړي
مثلا مونږ ګورو چې شخصي ازادیګان مثلا په خپل سر نیونې دي چې دا باید ونه شي په خپل سر یو څوک نیول او داغه ورکول یا ناپدید کېدل اجباري کار کول مثلا اجباري نوکران نیول خدای زمنګ ټولنه کې د بردګي چورتوي دا خاص نشته دی خو قوانين ورته پیشبیندي نه یوازي بلکې نړیوال قوانين دي ته پیشبیندي مثلا په نور هیوادونو کې لکه گاونډي هیوادونو کې زمنګ یو هیواد دم دسه دی چې زمکه چې خرڅيږي د قانون سره سم خرڅيږي چې دا یو ډول بردګي دی چې د لپاره ملي نړیوال قوانين دي ته پیشبیندي مثلا د ماشومان استخدام کول په دغه کې په عسکری یا مثلا په آرمی د ماشومانو استخدام دل په وزارت دفاع کې وزارت داخله کې او امنیت کې چې دا خپل یو سم خبرنده غیر قانوني خبره ده او د ماشومانو داخلي دل په جنگي منازعاتو کې دا باید ونش یعنی ماشوم باید هغه ټول هغه لومړني حقوق په نظر کې ونیول شي تر څو چې د 13 کلنۍ نه بره شوی نه څوک نشي کولای چې په اجبار سره دا په مسلح قواو کې تنظیم کی یا په پولیسو کې تنظیم کی یا په امنیت کې تنظیم کی د دې حق څوک نه لري او همدارنګه مخکې ما تاسو ته وویل چې په خپل سر توقیفونه باید ونشي په خپل سر باید څوک ناپدید یا ورک نشي مثلا یو څوک نیسی ته نه خبرېږي چې چا چرته وي مثلا اجباري کار دی چې دا باید ترسره نشي
ډېره مننه که اوریدونکو ده د توقیف او حبس په اړه معلومات ورکړي چې د دې دوه مسکې فرق څه دی
اجباري نیونه ته وایي کله دغه نیونه قانوني بڼه غوره کوي او کله غیر قانوني وي یو خو دا خبره ده او عمده فرق د حبس سره دا دی چې حبس هغه وخت رامنځته کیږي چې یو مجرم ونیول شي په هغه باندې محکمه فیصله وکړي هغه ته جزا د مثلا د هغه ته د جزا د قانون لمخې نه جزا تعین شي او هغه خپل د جزا موده هغه تای کی دې ته وی حبس خو دا 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 لغتونه سره نږدې دي حبس توقیف او توقیف هغه وخت کې قانوني ګڼلې شو چې مثلا یو محکمه حکم ورکړي هغه پولیس راوخلي مثلا احمد په یو جرم تورن دی هغه ته ورزی هغه ته ولغه حکم دی محکمې باید ښکاره کی بیا باید هغه ته دغه موضوع یا چې په کم تور نیول شي دا توضیح کی پس لاغه هغه بیا توقیف کی دا یو قانوني توقیف دی او غیر قانوني توقیفونه دا دي چې یو سړی په زور نیسي په اکرا نیسي هغه وړي بند کی نه فامیل خبريږي نه کورنۍ خبريږي نه هغه کس چې نیول شي په دې پوېږي چې زولې بند شیم څه د پاره بند شیم دا یو غیر قانوني
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینا پر سری جازا کمر کی چی دوتن باش تذکرہ وخی
دلانا فیصلہ و منگولا وقت در شری
پوہنا
چوی مون پر مکتب کی دباران دا پارا پانای نشتا مون پر زمگ کینو مون دا خپل مشران صحیح لارا
ستاسو اساسی حقونا
زیم دی بیا بکرم پر نفسای والا یا پر دالاس والا
او بند لرو مر دوکمات سی خواهش لرو چر مر دو بو بند باس پر
اسمانی آزادی راڈیو 1226 نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاری 15 چپا
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست د ورستي پښتنې په توګه ک اوریدونکو ته د خپل سر توقيف په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول توقيف دی
چې په خپل سر توقيفونه یا غیر توقيفونه هغه دي چې مثلا یو کس نیول کیږي هغه په دینه دین پوښي چې دا د کم ځنه دا کس راغله او زی چیرته ما وړي مثلا ځکه هغه سره د محکمې حکم نشته هغه ته پولیس نه دی راغله یا هغه ته پولیس توضیح نه دا ورکړي چې ته په جرم نیول شي دا دی محکمې حکم دی چې ته باید په دې تور نیول شي زکات موږ دلته راوسی او هم دا ډول باندې موږ ویل شو چې کله محکمه توقیف یو لند حکم ورکړي چې هغه باید پولیس په هغه باندې پوه شي هغه بیا هغه کسته دغه کی دا او خی چې دغه د ماده مثلا محکمې نه حکم راوړې ساده نیول په خاطر او توضیح کی دغه جرم دغه تور چې په کم جرم دی نیول شوی دی دغه موده کما موده ده لنډه موده ده
ډیره مننه کور موده
مننه چې ازادي رادیو اوري
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ځواني مرګ
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. د ناروغي پر مهال ناروغ ته د څارویو د پوستکی اغوستلو دودیزه درملنه مولیدلی په کوم ناروغیو کې د څارویو پوستکی ناروغ ته غسل کیږي؟
خو به چې زکام وای یا به تم مرض نو پوستکی واچاو اغه سره باخه کې دا کې ته دوا وکړي چې دا مرض خدای
نه دواګانو بنخ کې دا دواګان هم نه وي دې سر به بیاخه کې دا طبيب به وښ کې دروغ جوړ بس
او د خزینه وضو پوستکه سره دا ګرم ده نو دا د نارینه لپاره چې معمولا طبيعت کې نارینه ډیر سوړ مزاج وي نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر خور باندې چسپیږي ځکه دې دا چسپېدل ډیر مهم ده
مګننننی ژوند په شیبو کې خبرونه ناروغ ته د څاروي پوستکی اغوستل د دغه درملنې تاریخ ارزښت او پایلو ته ځانګړي کړی دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړی او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړی
درنو اوریدونکو کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحلو کې وو نو د درملنې لپاره یې ډیر کم توکي لرل او تر ډیره د درملنې بنسټ هم تجربه و. انسان د خپلې درملنې لپاره له بیلابیلو لارو او طبیعي موادو کار اخیسته خو په یو شمیر برخو کې بریالی شوی او ځینې یې تاوان لرونکي ثابت شوي دي. لا هم په افغانستان کې دودیزه درملنه شته خو پوستکی اغوستل چې د دودیزې درملنې یو ډول دی اوس یو څه کمه شوي او یا په نشت برابر بر شویده. د کابل د 400 بستریز روغتون پخوانی ډاکټر او د تروماتولوژي متخصص پوهنیار محمد ایاز وایي چې په دودیز طبابت کې د پوستکی اغوستل ډیره لوی مخینه لري.
دا میتود دی تداوی تقریبا د لکه یونانی طبابت پر کوم لې قدیمه یونانه یا لروم چې منشاخص دي مثلا د خلو په رد کې د هیپوکرات طریقې استعمال دي. هیپوکرات بابا دی طبابت ده په ریسا باندې د پوست اغوستل یا د نیسی استعمال اول یا مثلا بعض نور صداوی غانی چې اغوست ټولی مودل ودل دي د اصل منشا دی یونانی قدیمه او د روم نه اخلي لږه په شکل د میراثي او انانوی دره څوی د تر دا اوسه پوری د موږ په مناطقو په لری منطقو کې وسم د دې میتود څخه استفاده کیږي د هغه میراث د یو خلکو راپاتې او تر دا اوسه پوری له پخوا وختونو کې مثلا طبابت ډیر ابتدایي و معاصر طبابت نه ولو ټکنالوژي پیشرفته نه وای کاش د دواګانو دومره زیات نه و میتودونه د تداوی دومره پیشرفته نه ولکه په وسنی شکل سره.
حاجی نعیم جان کوچه وای چې د دوی په کورنۍ کې بچي کوم چا ډیر تبي کولې او طبابه یې دوامدار شوه نو بیا به ورته پوستکی ور اغوستم
زما لال کی ته په پوستکی اخر خواسه لکه په تر پریا کړه ته مونږ دا سه پوستکی ډاټ کړه ته مونږ دا سوال او راوم یې سه مونږ وس رو ابو بیا په چاله پاک واخه مخه مونږ خطرېسه ته خو صفاس ته مونږ نه مکون خو لا غزاد کو بغا لکه کمیسه واوند ته به په سم لاس د سه به خلی کړو ګر وجود مو خلا وته او د سه یو سلو پنځه تبه به مغه به نه خدای پاک پوستکی ور ورک کړه بس ولوک لال او کارته مونږ غټاله لال تا به مریض وو په شپه کې به ما څاروی در وسه تی به لاک دا پیسې کنه بیا به کار ته راکي.
نوموړی وایي چې د ښځې میږي څرمن هغې ښځې ته ور اغوندې د کومې چې اولاد نه کیږي او داسې ډېرې تجربې هم کړې دي. لالی چې خپل عمر څلور نوي کاله ښیي وایي چې د میږي وزې تور چرګ او کوچني خوڅکي پوستکی د بیلابیلو ناروغیو لرونکو ناروغانو ته ور اغوستل کیږي.
خو به چې زکام وای یا به تم مرض نو پوستکی واچاو اغه سره باخه کې دا کې ته دوا وکړي چې دا مرض خدای ورکی مو سره به بچ پوستکی به مې یا موږ هغه نه جامې وای شي یا مو ما پوستکی ورته به ته مې جامې ورغوسته یو شپه کې تر خلاصو بم تر روح بیا ولم باو پرې بیم نو دا غش کار کاو خو بل چایونه نه ډاکټر نه دوا یې نه د شاسري وخت ول غوته دا دوا وا یو دوا مم دې خلکو وکړ چې دا ناس په وجه مو بناسته و پنځه کڅه لکه دا دوا به وکړه په څوم لړم دې په تباخي واچل او په پورته به وکړه دوا به وکړه
د دې په خبره چې کله به ماشومان ته د څاروي سرمن ور اغوسته نو اکثره ماشومان به ژړل ځکه یو خو به سرمن بوی کاوه او بلدا چې ماشومان به ترې ډارېدل. دا چې د سرمن اغوستلو دود څه ډول دی او چاته د کوم څاروي پوستکی ور اغوستل کیږي دا پوښتنې راته د کابل د پلچرخي اوسیدونکو حاجی سردار ولی او حاجی ګلاجان جواب کړی دی.
غټانو ته به پستو کې چا وړ ماشومان بچي او ته به وېسال به نه بخ کېد بیا به دوه ته ډالر ای ورواچاو لره به نه به داغه توې کړ دا مواد به ته توې کدا به بیا ورواچاو دې سره به بیا کېد په دواګانو به نه کېد دواګانې هم نه وي دې سره به بیا کېد ته به وښ کېد روغ جوړ بس یار ماشومان ته خو تر دوه کلو ته یو نیمو کلو پورې ورغستل کېږي او غټان بس بیا ته به وي غټان خو ته هر سند پورې بچ وو ورته فائدہ به کول چې ته به وي کوم مرز باندې باخته سو بیا به نه کېد بیا به پوستکی ورچول بیا به کېد ورسره سړی ته به قتل هم استعمال به ورته لالو دی غوایي پستو کې به ورچاو دی موزی به ورچاو کوم پستو کې ورته لګیدا به ورچاو پستو کې به مریض ته ورواچاو غوخه به خیرات به خلکو ته دعا وکي چې دا د موږ مریض خدای خکې
ته خلک مشران براغله دی به مشوره وکړه چې دی ته پستو کې واچو دا خو تجربه ده مشران خلکو تجربه لرل خلکو به دعا وکړه دی ته چې دعا ورته وکي چې د مریض تعالی شفا ورکړي اغه واخه به خیرات کړه پستو کې به چې خو به ته دوه بو باندې دا پریمینځ بیا به د سیواته ګنټي دا ګرم ساته چې د شمالونه وای اغه وا به لګیدا چې دا ورته خنه د بیا پړسو براولي سین کانات نه وي دا پستو کې خو له خبره ده چې مرزارم خو لیتا شي یو کس ما پدې دلې دلې د چا ورته ویلی دا غو رقم شې او بو کې ګرځي چونګه خبرته وای چې دا چونګه خمیده ک دا و خوره چې تاسو سیاري مشکل بل اخر اسړی مجبور اوسې دی ته چونګه ک دایما دې خبره د مال دلی اغه خوړلې خدا دې درد و جوه د کلات واجو و سید پوستکی نیو سړی کرک کی یو دوغم رکرک نه کی لکه درد او تکلیف سی ورته د حلال مال پوستکی د خو چې درد پچا بندراسی او مجبوری پچا بندراسی حتی د آرام پوستکی تم غړګی د خو چې څوک طبيب ورته وای چې دا شایو
د ګلاجان په خبره چې کله پوستکی کوم ناروغ واغوندی نو زنګړې پرهیز وکوي او د همدغه پرهیز سره یو زایلی وی ورزنی ولی انتر 12 ورځې پوري پوستکی د انسان پر بدن پاتې کیږي معلم اول گل ولی خیل چې په یونانی طبابت کې کار کوي او دا طبابت ورته لنیکونو په دود پاتې ده د بیا وایي چې د نر او خزل لپاره د زنګړو څارویو پوستکی ور اغوستل کیږي
دا دی وزي مالونو پوستکی چې دی د چا بچ ته به ډیر کولې د مریضانو ته به موږ راوصل دی وزي پوستکی چې ده نارینا غونځي او د نر په پوستکی چې ده خزي غونځي ځکه دا یو تاثیر لري خوانه دا معمول پاتې ده ځکه چې د مړي مالونو د مګانو پوستکی د بادوالا او مریضانو خزینه او نارینه او تور غونځي د خوسی خزینه او نارینه او ته چې څوک زیړی نیولای وکنه او دغه د وزي پسونو د خزینه او د نارینه او د خزې او د نر ترمنځ فرق هم دغه مرکه د لسی چې د نارینه په پوستکی چې دا یخ ده د خزینه د پاره غډیر ښه تاثیر کوي او د خزینه وزو پوستکی چې دا ګرم ده نو دا د نارینه د پاره چې معمولا طبیعت کې نارینه ډیر سوړ مزاج وي نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر خور باندې چسپیږي ځکه د دې دا چسپیدل ډیر مهم دي چې دا په بدن باندې سي ومخلي چې دې کې هیڅ د هوا ځای نه وي
دا چې د دودیز توابت لمخې پوستکی باید څه ډول ناروغ ته ور واغوستل شي بیا هم ښاغلی ولی خیل زیاتوي
یو احتیاط غواړي ځکه چې کله ته پوستکی واغونځې مازیګر نو ته به سبا سهار ته هغه پوستکی ایسته کړې سبا ته دې چې ایسته کړې په ګرمو اوبو به پاک صفا ځان پاک کړې او هغې نه وروسته به یخ ته به نه ګرځې او یخ شی به نه خوري یعنی ګرمه بستره کې به استراحت کړې د درې څلورو ورځو دپاره فقط خپل لمړی ضرورتونه سیدی هغه په یو طریقه پوره کوي او نور به یخ ته غشت گذار نه کوي او نه به یخ چی خوري بل دا چې چا باندې به بادو بیا به هغه ته منګه د مړی مالونه حلال کړم پس مړی پس دی میګه مګ دا به مو حلال کړي دی پوستکه بم ور واغسته بس هغه باد به خدای پاک ډیر زرخ کړل بل به منګه په د منطقو کې دا زیړی ډیر زیاتو خو ته چانه پیژندل کده اوس چې خلک پیژني چې دا تور زیړی دی دا سپین زیړی دی دا زیړ زیړی تر ټولو خې علاج دا و چې سخوندر ورته حلال کړي او د سخوندر پوستکی د غوایی وړکی سخوندر دو کلن دی او کلن پوستکی ور واغونځي نو بس اخی سره به خدای پاک زیړی دی هغه خک کنه
نو ما وړه وای چې دوه کال وړاندې هم خپلې میرمنې ته پوستکی ور اغوسته وو او اوس بیخي جوړه شوې ده او په نږدې راتلونکي کې یو خپلوان ته د پوستکی ور اغوستلو نیت کړی دی د کابل د 400 بستریز روغتون په خوانی ډاکټر محمد ایاز وای چې لډېره په خوارا حصے د درملنې په موخه د پوستکی اغوستل رواج لري
د خوانو څخه دا انانه را پاتې ده چې د حیواناتو پوستکی د ابتدایي په شکل باندې ډیر زیات استعمالي نه تنها دی دغه سی عمومي امراض دي پر لکه تب یا بل مریضی دی مورقه یا دی ملاریا په تبو کې یا په نورو تبو کې بدای استعمال دل بر علاوه دغه پوستکی په ماتشه واډو کې په ترجیداتو کی په دموکراسیلو په تکلیفونو کی دا ډیر استعمال یدل د پښتوکې په ګرم حالت کې وشتل شي دا دومره خولور کوي انسان ته چې بیخې دی وجود ټول او بل مال بو سره او دی منرالونو سره دا دی وجود باسي او ډیره انرژي دی انسان له وجود څخه دا باسي د دې بیرته جبران بیا تقریبا په یو میاس کې یا په یو نیمه میاس کې بیرته د انسان وجود اله اکمال کې دا ډیره زیاته یو نقص د وجود انسان لپاره
ډاکټر ایا زیاتوی چې پوستکی د انسان بدن ته ډیر زیان رسوي او کله ناکله تر دې اندازې ورسی چې ناروغ د خکېدا په ځای بیخي د مرګ تر سرحده ورسی. دی وایي چې په عصري طبابت کې اوس د ناروغیو د کنټرول لپاره درمل جوړ شوي او په اسانۍ سره د ناروغۍ مخنیوی کوي.
د پخوانۍ عنعنوي طریقې د تداوي د عصري طبابت سره ډېر تفاوت لري. په عصري طبابت کې اوس معادل دي دی شي مثلا نورې دواګانې د معاصر طبابت ټکنالوژي سره په وجود راغلي دي چې دا دواګانې دغه ځای په ډېر اسانۍ سره او حتی په سلهاو مرتبه یې نتایج ترې خوځي. مثلا یو امپول کلسیم په داسې حالاتو کې چې پر کوم دغه تبادله دي عناصر صورت نه نیسي، یا یو امپول ویټامین سي بیرته تعاملات اکسید ریدکشن بیرته اصلاح کوي. دا ځای دغه دواګانو نیولی دی کم وخت کې او په ډېره اسانه طریقه سره چې مؤثریت یې ترې په مراتبو زیات استفاده کوي. په دې سره
درنو اوریدونکو موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.